چین و بعدی سر ماهره های.
یازده پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. سلام و اوقاتتان بخیر. اینجا رادیو آسودیست در بخشی از همین ساعت برنامه های مثلث و روز هفتم را داریم. اکنون خبرها. جاستین ترودو صدر اعظم کانادا میگوید که اتاوا موضوع بازداشت یک عضو سابق نیروهای ویژه این کشور در افغانستان را بسیار جدی میگیرد. ترودو این سخن را در پاسخ به سوال در پایان نشست سازمان همکاری اقتصادی آسیا پاسفیک در لیما پایتخت پیرو روز شنبه گفت. شبکه تلویزیونی کانادایی سی تی وی به نقل از چند منبع گزارش داده که دیوید لاوری سرباز بازنشسته کانادا اندک پس از ورود به کابل روز دوشنبه هفته گذشته 21 عقرب توسط طالبان بازداشت شد. طالبان در این باره هنوز چیز نگفتند. بر اساس گزارش هنوز معلوم نیست که این شهروند کانادا در کجا نگهداری می شود. لاوری در جریان سقوط کابل به دست طالبان در آگست سال 2021 حدود 100 نفر را در بیرون شدن از افغانستان کمک کرده بود. او در گذشته یک شرکت خصوصی امنیتی در افغانستان داشت. یک گروه مخالف طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان ادعا می کند که در حمله افرادش سه عضو نیروی استخبارات طالبان در قندوز کشته و دو تن دیگر آنان زخمی شدند. این جبهه در خبرنامه گفته که عملیات هدفمند نیروهایش حوالی ساعت 7:45 دقیقه شب گذشته به قرارگاه مدیریت عمومی استخبارات طالبان در شهر قندوز انجام شد. طالبان درباره این ادعا هنوز چیز نگفتند. رادیو آسودی نمی‌تواند که این ادعا را به طور مستقل تایید کند. شی جین پینگ رئیس جمهور چین با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفت که کشورش آماده کار با اداره جدید آمریکاست. شی و بایدن در حاشیه اجلاس سالانه همکاری اقتصادی آسیا پاسفیک در لیما پایتخت پیرو روز شنبه دیدار کردند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس انتظار می رفت که جو بایدن از رئیس جمهور چین بخواهد که کوریای شمالی را از عمیق‌تر کردن بیشتر حمایتش از جنگ روسیه بر اوکراین باز دارد. یون سوکیول رئیس جمهور کوریای جنوبی و شیگرو ایشی با صدر اعظم ژاپن توافق کردند که با اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده به همکاری های سه جانبه ادامه دهند. از این توافق دفتر رئیس جمهور کوریای جنوبی دیروز خبر داد. بر اساس اعلامیه آنان در حاشیه اجلاس سازمان همکاری اقتصادی آسیا پاسیفیک دیدار کردند. و به سلسله بازی های سه جانبه تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان فردا به مصاف تیم امارات متحده عربی می رود. این بازی ساعت 10 پیش از ظهر روز دوشنبه 28 عقرب به وقت افغانستان در ورزشگاه شهر دبی آغاز می شود. تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان روز جمعه در اولین بازیش در این رقابت ها تیم پاکستان را با تفاوت 100-2 شکست داد. پایان خبرها.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
خبرونه فشار اخلي د هند او طالبانو اړیکې په کوم لور درومي؟ دا پښتنه چې باندې درې کاله مخکې چې کله طالبانو کابل ونیو واضح وه، ځکه چې نوې ډیلی هغه وخت دا خبره کوله چې د افغان طالبانو مشران په کوټه کې وو، له پاکستان سره یې روابط نشتی وو، له هغه ځایه کابل ته ولاړل، واک یې خپل کړ. همغه وو چې هند طالب چارواکو ته شا کړه، خو له افغانانو سره بیا هم بشري مرستې روانې وې. په لسګونو زره ټنه غنم افغانستان ته واستول، د دارو درملو مرسته یې وکړه، او په ځینو نورو مواردو کې له نړیوالو مرستندویو مؤسسو سره چې د افغان بېوزلو لاسنیوی یې کاوه کومک وکړ. پروسږ کال هند یو محتاط ګام واخیست، یو ډیپلوماتیک پلاوی یې کابل ته واستوه. په کابل کې خپل ټیټ رتبه ډیپلوماتان ځای پر ځای کړل، خو لا هم دا روابط هغومره تاوده نه وو لکه له شاوخوا دو اونیو راهیسې چې ځینې کتونکي فکر کوي. د لړم په درویشتمه د هند بهرنیو چارو د مرستیال وزیر جی پی سنگ په مشی یو پلاوی کابل ته ولاړ. لومړی د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد سره خبرې وکړې، بیا د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل. تر دې لیدنو کتنو وروسته په بیانونو کې دا خبره وشوه چې د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا خبرې شوې دي. افغان سوداګرو ته د ویزو د ورکړې پر مسله خبرې شوې دي او له افغانانو سره د بشري مرستو په تړاو خبرې شوې دي. د اړیکو د پراختیا او له ملا محمد یعقوب مجاهد سره کتنه هغه دوه ټکي دي چې په پاکستان کې یو شمېر کتونکو اندېښمن کړي دي چې نوی ډیلی له کابل سره بیا نشته کیږي. دا موضوع همداسې ده. دلته له میلمنو سره چیړو. په دې خبرونه کې دوه میلمانه لرو، په حقیقت کې درې میلمانه. یو د پانتون استاد اسحاق اتمر دی چې د سکایپ لر را سره دی، بل عزیز احمد زای دی چې وروسته په خبرونه کې را سره مل شي. او دلته په سټوډیو کې په مشال رډیو کې زما همکار اسرار عالم مومند. لومړی به اتمر صاحب له تاسو واورو، څه شي نوی ډلی هڅولی دی چې په طالبانو باندې اعتماد وکړي او روابط بهتره کړي؟
هند د سیمې په هیوادونو کې یو ډیر مهم صنعتي هیواد دی. هند لپاره افغانستان ډیر اهمیت لري، ځکه له کلتوري نظره او د روابطو له نظره هند او افغانستان په تیرو ډیرو کلونو کې دا نږدې روابط ساتلي دي. او هند همیشه د افغانستان د خلکو مرستې او کومک ته دانګلي دي. په تېر جمهوریت نظام کې هم هند د $3 میلیارد په شاوخوا کې افغانستان کې پانګونه وکړه او زیربنایي پروژې، سړکونه، بند برق او د انرژي په برخه کې دوی مرستې وکړي. په هر صورت د تېر کال نه را په دې خوا د طالبانو حکومت هم هڅه دا کړې چې د هند سره خپل روابط بېرته ورغوي. او دا چې تېر کال هم د هند ځینې ډیپلوماتان کابل ته ورسېدل او دلته دوی د هند په سفارت کې ول، دا په دې معنا و چې د طالبانو حکومت د دې غوښتونکی دی چې دغه روابط د هند سره دوی بېرته حیا کړي ورغوي. لیکن هند په دغه برخه کې ځینې تشویشونه لري او هغه د ویزې د توزیع په برخه کې چې تر اوسه پورې دوی ډېر سختګیرانه عمل کوي، په دې معنا چې دوی کوشش دا کوي چې هغه سه کسان چې هغه استخباراتي موخې ولري یا ترهګر وي دوی د هند هیواد ته داخل نه شي. تر اوسه پورې هند داسې یو وعده نه دی ورکړی چې دوی ټول هغه افغانانو ته چې دوی غواړي هند ته سفر وکړي دغه فرصت به دوی ته مساعد کړي چې دوی ولاړ شي.
اتمر صاحب وبخښئ، اخیستې خو طبیعي خبره ده چې لا هم روابط ډېر عادي نه دي. د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پېژندل شوی، لیکن په ممبئی کې کنسولګری طالبانو ته وسپارله، د طالبانو استازي ته دا راپورونه خپره شوي دي چې له هند به د افغانستان پاسپورتونه افغانانو ته ورکول کیږي، د پدې باندې موافقه شوې ده. او په ځینو نورو مواردو کې هم د هند دریز ډېر نرم شوی دی. سوال دا و چې هند څنګه په طالبانو باندې اعتماد کوي؟ درې کاله مخکې دغه باور نه و.
خو خبر هم دغه دی، دلته تر اوسه پورې دغه اعتماد پر ځای نه دی. هند اوس هم د دې نه ویره لري چې دغه روابط د دې سبب نه شي، ځکه د افغانستان نه ځینې د امریکا د قواو نه پاتې سلاحګانې تیر کال په کشمیر کې وموندل شو او هلته ځینې عملیات په دغه برخه کې ترسره شو. نو هند تر اوسه پورې هم داسې کاملا په دغه برخه کې داسې ډېر خلاص نه دی چې د دوی هره غوښتنې ته به دوی ځواب وایي. لیکن دغه روابط اوس کوم چې ما عرض وکړ چې د سیمې هیوادونه لکه چین، لکه روسیه، لکه ایران، لکه د منځنۍ آسیا هیوادونه، یوازې پاکستان په ظاهر کې د طالبانو سره دومره ښه اړیکې نه لري. لیکن هند کوشش دا کوي چې دغه روابط وساتي، وګوري چې په افغانستان کې څه انکشافات روان دي، حالت کوم خواته ځي. دوی هغه واقعي تصویر د افغانستان ولري، نو ځکه هند لیواله په دې دی چې دغه روابط ورغوي. او
مومن صاحب په مشال رادیو کې تاسو څه خبرونه لري چې د پاکستان غبرګونونه په دې د دې هیئت په برخه کې څه دي؟
په دې هیئت کې ستاسو یاد شي نو دوی په چابهار باندې خبرې کړې وې. دا چابهار خبر هم پکې راغلو چې د افغانستان او د هند ترمنځ د کاروبار لپاره باید دغه لاره وکارول شي. په اغړه باندې که تاسو وګورئ نو د پخوا راهیسې د 2002 او 2003 نه وروسته چې کومې خبرې روانې دلته په ایران باندې بندیزونه دي، نو د هغې د وجې نه هند زړه نا زړه دی. پاکستان ته پته ده چې یا پاکستان په دې پوهېږي چې په دغه لار کې داسې ډېر پرمختګ نه کېږي که چابهار دغه تاسو وګورئ، ځکه چې د افغانستان زیاتره تکیه هغه د پاکستان په بندرونو باندې ده، د پاکستان په لارو باندې ده، او پاکستان د هغې نه ګټه هم پورته کوي. خو که بلخوا یو څه اندېښنې څه کنسرنس خو رامنځته شوي دي چې زه پاکستان ملي رسنۍ ګورم، خو هغوی هغومره دغه نه دي، دا تشویش نه لري. او که تاسو وګورئ نو اتمر صاحب هم دغه ته اشاره وکړه چې په ظاهري خدا سې ښکاري چې د پاکستان او افغانستان موجوده اړیکې هغه ترنګلې دي. او دغسې که تاسو وګورئ نو د پخوا راهیسې په پاکستان باندې دغه تورونه لګېدل چې دوی د افغان طالبانو مرسته ځکه کوي د افغان حکومت د جمهوري حکومت خلاف چې کوم پخوانی حکومت و، چې دوی غواړي چې په کابل کې د هند د اغیز مخنیوی وکړي. او بیا تاسو هم کتل چې کله کابل سقوط وکړو نو د پاکستان د استخباراتي ادارې د هغه وخت مشور هغه ملته کې لاړې، د پاکستان د هغه خو وزیر اعظم هم وویل چې افغانانو زنځیرونه وشلول د غلامۍ. نو دا خبرې خو منځ ته رالې. پاکستان کې ډیرو سیاسي ګوندونو هغه کومه د کابل سقوط و هغې ومانځي یو قسم له، نو هغه څه مخ ته رال. خو د هغې باوجود به تاسو وکتل چې په پولو کې نښتې روانې د پاکستان او افغانستان، کومه کاروبارونه چې دي ترانزیت چې دی. نو زمونږ تېر ورځ چې کومې خبرې کېدلې د افغانستان او د پاکستان د کاروباري خونې چې کوم مشر دی شاهد حسین، نو هغه ویلي چې هغه 50% نم چې کومه دی هغه کم شوی دی. نو بلخوا بیا پاکستان هم دغه خبره کوي لکه د اسلام آباد د سولې مطالعاتو مرکز دی هغه دا خبره کړې چې په یوازې په اکتوبر میاشت کې 198 کسان هغه په طریق طالبان پاکستان په وسلوال بریدونو کې وژل شوي دي، او هغه وسلوال چې دوی دا تور لګي چې دا افغانستان کې میاشت دي او بیا افغان طالبان دغه تورنه ردی. نو مطلب مې دا دی چې د پاکستان او افغانستان اړیکې په ظاهره باندې هغه څنګه ښکاري.
البته محمد صاحب هغه ته اشاره وکړله د پاکستان او د افغانستان تجارت ته. د هند د هیئت له سفر وروسته چې کوم راپورونه خپره شوي دي په تیرو لسو میاشتو کې د اوسني افغانستان او هند ترمنځ تجارتي روابط نسبت چین او افغانستان ته زیات دي، څه باندې 600 میلیون ډالر ته رسیدلي دي په تیرو لسو میاشتو کې. لیکن اتمر صاحب، طبیعي خبره ده د شک په حساب باندې خو څوک ویلی شته چې دا روابط بهتره دي سم دي په غیاب کې څرنګه دي. لیکن ځینې هندي چارواکي مثلا د دوی یو مشهور خبریال د پلک شرما چې هغه تحلیلونه هم کوي، هغه دا وایي چې ورو ورو نوی ډیلی په کابل باندې دا باور زیاتوي چې دوی له پاکستان سره په یوه کښتۍ کې نه دي سپاره. تاسو څه فکر کوئ؟
دغه مناسبات د اوسني حکومت او د پاکستان دا ډېر عمیق دي. یعنې دا لکه چې مومن صاحب ویلې، زه هم په دې عقیده یم چې دا مناسبات هیڅکله نه خرابیږي، ځکه د دې تاریخچه په اصطلاح د 30-40 کلونو را په دې خوا دی. او پاکستان او مخصوصا د پاکستان استخبارات ډېر خلاص لاس دوی سره همکاري کړی، دوی ته تسهیل ورکړی، ځای ورکړی، اصطلاح لوجستیکي برابر کړی، ټریننګ.
من دې برخې وبخښئ ستاسو خبره نیسم، خو همدغه ورته کارونه د مجاهدینو له مشرانو سره هم کړي وو، خو بیا له هغوی سره روابط بیرته خراب شو.
مجاهدین مشرانو سره داسې و چې مجاهدین کله ولیدل چې کابل وران شو، افغانستان وران شو، حتی د کورونو د برېښنا تر مزي پورې دوی پاکستان ته اردوی ړنګ ټول زمونږ زیربناګانې فابریکې دوی کباړ کړې لیلام کړې، پس له هغه نه د هغوی عقل سر ته ورغی چې وروره مونږ خو استعمال شوي یو. هغه وخت چې پاکستان هم د مجاهدین نه څه نه سو اضافه توقع نه و او دوی نه کوم امید دوی نه درلوده چې نور به څومره دا وطن وران کړي. هغه آخري هدف ته رسېدلي وو، نو ځکه پاکستانیانو په مجاهدینو باندې چلیپا کښکوده او بل گروپ تر خپل ټریننګ او تربیه او ترلاس لاندې ونیو چې هغه دغه طالبان دي. اوس د طالبانو په وسیله دوی غواړي هغه هدف ته ورسېږي کوم چې د دوی ستراتیژیک موخې دي. دغه چټي پیم چې افغانستان کې دی دا هم په خاطر دي او ستراتیژیک هدف افغانستان ته استول شوی، او په دغه بهانه پاکستان دغه حق ځان ته ورکوي چې ورو ورو خپل د مداخلې زمینه په افغانستان کې مساکي برابر کړي.
مننه اتمر صاحب، مننه چې تر دې دمه په خبرونه کې را سره وی. عزیز احمدزی هم په خبرونه کې را سره مل شو، نور به بحث ته له هغوی سره دوام ورکم. احمدزی صاحب، د اتمر صاحب خبرې چې هغه پرې باندې شک کوي چې د پاکستان او د افغان طالبانو روابط خراب وي، لیکن بل لور ته د هند اعتماد یعنی څه؟ آیا په دې باندې مشتاس و افغانان په دې شکل باندې پوهی شو؟ لیکن هند چې په سیمه کې یو لوی قوت دی، یو ستر اقتصادي قوت دی، او د 2014 کال د نړۍ تر ټولو اقتصادي وده تر ټولو زیاته ده، او په 2015 کال کې هم پیشګویي داسې شوې ده چې تر 8% به اقتصادي وده زیاته وي. هغه څرنګه په دې نه پوهیږي؟
ما البته یو څو وخت چې په افغانستان کې وم، نو د سولې په بهیر کې مې یو څه اندازه کار کړی ده، نو ما به د دوستانو سره همیش دا خبرې کولې چې ګوري یو مشکل چې د پاکستان له افغانستان سره لري هغه یو ستراتیژیک مشکل ده، او هغه داسې نه ده چې حل کېدونکی ده. هغه پاکستان په هیڅ وجه باندې نه حل کوي او نه یې حل کول غواړي. او هغه مشکل دا ده چې ما ورته البته مثال ورکوم، هغه وخت کې باجوا لوی درستیز و، ما ویل تاسې باور وکړئ چې که چېرته باجوا هم د افغانستان د جمهور سي، نو پاکستان به بیا هم ورسره خپل هغه کوي، خپل مخالفت کوي. نو په دې خاطر باندې افغانستان زه فکر نه کوم چې افغانستان دی پاکستان دی په هیڅ وجه باندې افغانستان سره ښه روابط وواړي چې جوړ کړي، او هغه غواړي تل په همدغه کې تکل کې ده چې په افغانستان کې یو تشنج باید په هر کله موجود وي. نو هغه لپاره دا مهمه نه ده چې که طالب ده که جمهوریت و که له جمهوریت نه مخکې د مجاهدینو نظام و که له هغه نه مخکې د کمونستانو نظام و که هر څوک و، خو منتها هغوی هیڅکله هم نه غوښتل چې په افغانستان کې یو آرامي راسي، او اوس هم نه غواړي. راغلو د هند مسلې ته. هند په تاسف سره همدغه کوم جنجالونه چې پاکستان خلقوي په افغانستان کې او د افغانستان او افغانانو کې تقریبا د دوی په مقابل کې یو حساسیت پیدا شوی ده، نو هند دلته یو ډېره ښه ستراتیژیکه لوبه په مخ باندې بیایي، او له هغه موقف نه استفاده کوي د پاکستان په خلاف باندې، او دوی کوشش کوي چې افغانانو ته ورنږدې شي. که هغه د مثال په توګه که د کمونستانو په دور کې او هم په 1980 کال کې چې کله افغانستان کې خلق و پرچم ګوند هغه ته راغی قدرت ده، هندوستان اولین مملکت و چې افغانستان حکومت په رسمیت باندې وپېژنده. دومه مسله ده
احمد صاحب، وبخښئ ستاسو خبرې قطع کوم، له پخوا زمانې راوروسته مثلا د طالبانو په تېره دوره کې په د تخار په خواجه بهاءالدین کې د هند د پاوځ یوه ډلګۍ میشته وه، او د شمال د ائتلاف د ټپیانو درملنه یې کوله. نو هغه هند چې له شمال ائتلاف سره په هغه وخت کې د طالب په ضد باندې مرسته کوله، اوس څرنګه طالب ته ورنږدې کېږي؟ دغه سوال مهمه ده.
داسې چې ګوره سیاست کې خو موږ تاسې ټول معلوماتونه ډېر لرو، په سیاست کې دایمي دوست او دایمي دښمن نشته ده. نه څوک د چا دایمي دښمن کېدلی شي او نه څوک د چا. هر سیاست هر کله په منافعو باندې ولاړ ده د هر چا. نو دلته هند خپلې منافع ګوري. نو تاسې وکتل چې البته څو موده مخکې په هغه کې په هندوستان کې حتی د افغانستان سفارت خپله دا شکایتونه وکړل، د جمهوریت سفارت و پالان کې په افغانستان کې د هند اړیکې ډېرې زیاتې نږدې وې له جمهوریت سره. اما کله طالبان قدرت راغلل نو هغه سفارت باندې دومره فشار راوړ چې بالاخره روابط ورسره ښه نه شول. او نو زه فکر کوم چې دلته په سیاست کې هیڅکله دایمي دوست او دایمي دښمن موجود نه ده. هر سړی د خپل منافع په خاطر باندې روابط خپل ساتي.
مزه سه بو بخې ستاسو خبرې پرې کړې منګه په دې وروستیو کې هلته کې په سیمه کې چې کومه پوهان دي په خیبر پختونخوا په هلته کې کوم پوهنتونونه دي د هغې استادان زموږ خبرې شوي دي. د هغې وایي دا داسې ښکاري چې دغه کمې نښتې که په پرسکه په پولو کې کیږي د پاکستان او افغانستان نه هغه و چې دا دې لپاره کیږي چې پاکستان نړۍ ته دا یو تاثر ورکړي چې ما له پامه مه غورځوئ دلته کې اوس هم ترهګري شته دی. ځکه چې که تاسو خیال یې پاکستان ترهګري زر چې کمې پیسې ورکړل کېدې د نړیوال لخوا هلته ډېره حده کمې شوې دي. دغسې افغان طالبان هم دوی دا خبره کوي چې هغه دا کوشش کوي چې په هیواد دننه د خپل ولس باور په ځان پیدا کړي چې زموږ د پاکستان سره داسې تعلقات نشته دی. دغسې دغه خبرې دوی دا کوي. او بله دا دوی دا خبره هم کوي چې دغه د افغان طالبانو دوی د پاکستان پاسپورټونه استعمالوي. دغسې دوی خپلوان اوس هم په کراچۍ یو ځای کې کاروبارونه لري. نو دغه ته تاسو څنګه ګورئ؟
ګورئ داسې دا چې دغه د سرحداتو کې نښتې دا یو معمول خبره ده. په ډېرو مملکتونو نورو مملکتونو کې هم دغه رقم کېږي. د هغه مملکتونه چې البته یو له بل سره درست ټاکلي حدود نه لري هغه همیش کله کله همدغه رقم کېږي. که تاسې د چین او حتی د چین او د هندوستان پولې سره وګوري، که تاسې د پاکستان او د هندوستان پولې سره وګوري، په همدا شکل باندې په منځنۍ آسیا کې، همدا شکل بیا په افغانستان کې خاصه توګه په افغانستان کې متاسف سره چې د پاکستان په ضد باندې دغه ملي احساسات د خلکو همیش راپارېدلي ښکاري له شروعنه. البته او هغه د افغانانو ګناه په دې کې نشته ده، هغه البته د پاکستان د پالیسیو یو محصول ده. نو په دې خاطر باندې زه فکر نه کوم چې عدد یو سختګي مسله وي، یو جوړه سوې مسله وي چې هند وبخه چې پاکستان او د افغانستان په د ډیورنډ په کرښه باندې د دواړو فوجونو یا د دواړو قواوو ترمنځ څه نښتې وکړي. نه، دا نه ده. زه فکر کوم چې دا یو هغه مسله ده، جوړه سوې مسله نه ده، دا وخت نا وخته رابسیره کېږي. تاسو فکر وکړئ چې په چمن کې فرضاً کله چې جګړه ونښتله هغه د یو سپینګیري سړي د یوې ښځې په خاطر باندې ونښتله، ځکه چې د پاکستان خاصداران و یا ملیشو افغان ښځه بې عزته کړله، افغان سپینګیره بې عزته کړه، او بالاخره د دوی احساسات په هغه باندې راغلل، په جوش باندې راغلل، او هغو باندې ننګه وکړل او نښته منځته راغله. په همدا رقم په تورخم کې په همدغه شکل باندې سوي دي، دا احساسات راپارېږي د خلکو. دا یو جوړه سوې مسله، زه دې سره موافق نه یم.
احمد صاحب چې بېرته د هند روابطو ته راشو، تاسو څه اټکل کوئ که چېرته د هند روابط له طالبانو سره نور هم تاوده شي لکه څنګه چې هندیان وایي، او د چابهار د بندر له لارې له دوی سره روابط بهتره کړي، آیا هند به وتوانی شي چې پاکستان په سیمه کې اړخ ته پلیشتي او له افغانستان سره روابط بهتره کړي په دې شکل؟
نو زه فکر کوم چې دا اوس یې تیار اړخ ته کړی ده تر ډېره حده پورې. تاسې فکر وکړئ، وګورئ، د چابهار بندر یو ډېر مهم او اساسي بندر ده، او ډېر مهم رول لوبوي په افغانستان کې له افغانستان سره د هند په تجارت کې، ځکه چې دا اوس تر اوسه پورې یو وخت کې داسې و چې افغانستان متکی و، تقریبا 30% متکی و د پاکستان په لارو باندې. اما اوس هغه نه اتکا نه لري. اوس پاکستان افغانستان ځانته نورې لارې پیدا کړي دي، او اوس هم د نورو لارو د پیدا کولو په تکل کې ده. داسې وګورئ، له هند سره، له چین سره فرضاً مثال په توګه لاره ورغول سو، همدا رقم منځنۍ آسیا سره، له هند سره د
مخکې محمد صاحب دې ته اشاره وکړله چې په ایران باندې بندیزونه دي، نو دغه له خاطره چابهار ډیره وده نشي کوله، او هند هم په دې باندې پوهیږي. تاسو له دې سره هم نظر
یاست؟ دې سره زه بل یو خبره هم وبخې کوم، هغه دا ده چې هند د یو ملما هیواد په حیث باندې په چابهار کې لګی دی انویسټمنټ کې، او د لسو کال لپاره یې ورکړی دی، او د دې لپاره هم ورکړی دی چې آیا د لسو کالو کې چې دوی کومه کارکردګي و د هغې په بنیاد باندې دوی سره بیا ایران تړون سیوا کوي. بلخوا که بیا تاسو وګورئ، د پاکستان پورټ قاسم دی، کراچۍ بندر دی، هغه د وړاندې نه اسټیبلش دغه دي بندرونه دي. د دې نه علاوه بیا چې تاسو ګوادر وګورئ، نو په هغې باندې څه باندې 1 بلیون خرچه هغه چین کړې ده. نو کتا سو ګوري نو دا گوادر بندر پاکستان دغه سه کراچي بندر پورت قاسم او بیا سیستان بلوچستان کې بیچا بهر بندر دا ټول په یو دغه کې پراته دي او ولکې کې شری دی
مو بخښه دلته خو بیا د لپاره چې باس ته تجارت خو تلاړ نه شیدل خو بیا بل خبره ده چې هند له پاکستان سره هیڅ پرتلې نه دی چې څومره مهم دی یعنی هند که کم څوم افغانستان ته راستوي یا افغانستان ورستوي هند په سیمه کې ډېر لوی قوت دی هغه د واشنگتن حتی د چین سیال په سترګه ورته ګوري لیکن تاسو احمد صاحب څه فکر کوئ چې دا سوال بیا هم مهم دی ډونالډ ټرمپ راغلی دی د جنوري په شلمه به لوړه کوي له هغه وروسته د ده سیاست داسې ښکاري تر اوسه پورې د کتونکو په باور چې په ایران به فشارونه زیات کړي که په ایران باندې فشارونه زیات شول بیا به هم چابهار اهمیت ولري
داسې چابهار نه چې افغانستان استفاده کړي دا درسته دی چابهار د ایران په خاوره کې ده خو مونږ ته چابهار نه به که چېرې افغانستان استفاده کړي نو هند ته دومره ډېره وبخه ایران ته دومره ډېره ګټه نه ونه رسېږي نو زه فکر کوم دلته یو ډیپلوماتیک نزاکت موجود ده نو په چابهار د چابهار له لارې د افغانستان په تجارت باندې شاید ډېر زیات تاثیر ونه لري د ایران بندیزونه ځکه چې هلته کیدلی سی بعضی ګارانټیانې بلکې نه اخلي سی دی کې د هند مال ولاړ نه سی دی کې د هند صادرات ونه سی یا وبخه د ایران صادرات ونه سی د ایران مال نه نه سی یا ایران ته مال نه نه سی نو که چېرته افغانستان دغه اطمینان ورته ورکړي او هند هم دا اطمینان ورته ورکړي چې دا کوم چې زه واردوم له افغانستان نه او یا افغانستان ته زه صادروم هغه صرف د افغانستان مربوط دی او افغانستان ته به ځي او افغانستان نه به راځي زه فکر کوم چې دا ډیپلوماتیک نزاکتونه کیدلی سي په نظر کې ونیول سي دا یوه خبره دومه دا ده چې دغه لکه مومن صاحب چې مخکې خبره وکړله د ګوادر مسله او د کراچۍ د بندرونو مسله واقعا د کراچۍ بندر افغانستان تجارت لپاره یو ډېر ښه رول لوبولی ده او په تیرو تقریبا د جمهوریت په شل کلنه دوره کې هم ډېر زیات ښه رول ولوباوه ډېر پاکستان ډېر ورنه ګټه وکړله اما داسې اکثره دوستانو کېدلی سي تاسې هم له دې نه زیات خبرې یاستئ هغه مالونه چې د هند وایي د نورې نړۍ د افغانستان ته راتلل د کراچۍ له لارې هغه به دلمریچ خوړ هغه د مثال په توګه په میاشتو د کراچۍ په بندر کې بند وله او هغه اوس هم همدغه رقم حالت روان ده تجاران ډېر زیات په مشکل سره مخ دي او په تاسو سره پاکستان دغه یو اپورچونیټي یا یو مهلت چې لري دا نور هم له لاسه ورکوي افغانستان سره نه تنه چې دوی روابط البته مخ په خرابېدو دي افغانستان سره کېدلی چې دا روابط بیخي ختم شي یا د مثال په توګه که چېرته پاکستان اجازه ورکړي د افغانستان صادرات په ډېر اسانۍ سره د پاکستان له لارې تللی شي چې هم یې پاکستان ته نفع رسېږي او هم افغانستان ته او هم هند ته خو په تاسو سره چې دغه کار پاکستان نه کوي اوس د انارو صادرات دي د نور زراعتي محصولات دي یا د مثال په توګه غالۍ دي یا داسې وچې مېوې دي چې هغه په اسانه باندې د پاکستان له لارې هندوستان ته تللی شي ورنه ګټه اخیستلی شي
بلکل
په تاسو سره چې نه ورنه اخلي
احمد صاحب شیبر صاحب ما د بی بی سي او رپورټ کتو نه غو چې سو وخت کې به کال کې او یا زره کنټینرې د پاکستان د بندرونو د لارې افغانستان ته تللي هغه اوس اووه زرو ته راکمې شوي دي نو د باوجود د دې چې په 1915 کې چې کوم د ترانزیټي سوداګرۍ تړون شوی و کنوینشن و دغسې بیا په 2010 د پاکستان افغانستان د ترانزیټي سوداګرۍ چې کوم تړون وشو نو هغه پاکستان مکلفی چې افغانستان ته لار ورکی ځکه چې افغانستان په وچه کې پاتې هیواد دی دغسې پاکستان خلاف قانوني کاروایی هم کېدای شي دغه تړونونو ته په کتو باندې او دغه کنوینشن ته په کتو باندې نو احمدزي صاحب نو زما دغه پوښتنه ده چې دغه لور ته ولې افغانستان نه ځي ستاسو په خیال باندې
او داسې ده جناب مومن صاحب چې افغانستان کوښښ کړی ده اما خبره دا ده چې په تاسف سره بیا هم زه دا وایم چې پاکستان هغه ژمنو ته په تعهد کې پاتې شوی نه ده هغه هر تل دا ژمنې ماتې کړي دي اوس تاسې وګورئ که په نظامی د اگر کې و ما افغانستان به تل پاکستان ته کوشش کاوه چې اردو وایي چې ګوره دغه رقم مشکلات منګلرو د جمهوریت په دوران کې دي او دای تاسو له طرفه دي او یا اقتصادي مشکلات په حق باندې خو هغه هیڅ کله دغه تعهدونو ته دغه قراردادونو ته دی او تجمن نه ده پاتې سوی. نو یو د اشرف غنی ډاکټر صاحب اشرف غنی د حکومت لوی لاسته راوړنو نه یو دا هم والا چې بالاخره هغه احساس کړل کنه چې کله د اشرف غنی صاحب کله قدرت ته ورسېده نو دی لاړه نو نه تنه له سیاسینو سره حتی له نظامینو سره ټولو سره جدا جدا وکتل. حتی موږ او تاسې راپورونه ولوستل او حتی د ډېرو انتقاد هم ورباندې وسوې دی جی ایچ کیو ته لاړه له کسانو سره یې خبرې وکړې چې ګوري او باوجود د دې چې هند ورته یو یو یو